سلام و وقتتان بخیر. ساعت 3 پس از ظهر با وقت کابل شد. شما رادیو آزادی را روی امواج 12.6 اف ام 100.5 شنونده هستین. در یک ساعت پیش رو برنامه در امواج آزادی را داریم که همکارم نصرت پارسا و امید زهیرمل خدمتتان پیشکش میکند. اما نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. ریاست جمهوری افغانستان به دلیل نگرانی هاست بخش ویروس کرونا نشست بزرگداشت از 19 سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری را لغو کرد. شمار از فعالان حقوق زن در هرات رهای 5000 زندانی طالب را باجدهی به این گروه می دانند و نگران برگشتن دوباره این جنگجویان به میدانهای جنگ هستند. و در رویدادهای خارج از کشور می شنوین که اداره هوانوردی ایران توافق کرده که جبهه سیای طیاره اوکراینی را به کیف بسپارد. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان به دلیل نگرانی ها از بخش ویروس کرونا نشست بزرگداشت از 19 سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری را لغو کرد. در خبرنامه کسوی دفتر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری منتشر شد آمده است که این اقدام به اساس سفارش سازمان صحی جهان صورت گرفته است. انتظار می رفت نشست بزرگداشت از 19 سالروز کشته شدن عبدالعلی مزاری رهبر سابق حزب وحدت اسلامی افغانستان با شرکت محمد اشرف غنی و برخی مقام های بلندپایه دیگر در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردد. وزارت صحت عامه کشور میگوید تاکنون 7 واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور تایید شده است. 5 واقعه مثبت ویروس کرونا در هرات و 2 واقعه در سمنگان به ثبت رسیده است. شمار از فعالان حقوق زن در هرات رهایی 5000 زندانی طالب را باجدهی به این گروه می دانند و نگران برگشتن دوباره این جنگجویان به میدانهای جنگ هستند. عزیزه خیراندش مسئول نهاد برابری اجتماعی زنان در هرات در کنفرانس خبری امروز گفت که باید در قبال آزادی زندانیان طالب آتش بس دائمی اعلام می شد.
دقیقاً باجدهیه و طوری برخورد شده با طالبان که از یک موضع برتر فلان طالبا خود خور فکر میکنن یک موضع برتر نسبت به دولت افغانستان دارن و این فکر میکنم برخورد دولت امریکا و دیگه کسایی که این جریان پیش بردن این موقف به اینا داده.
زنان هرات بر حفظ دستاوردهای 18 ساله زنان در مذاکرات بین الافغانی تاکید می کنند و هشدار می دهند که اجازه برگشت به دوران سیاه طالبان را نمی دهند. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان را مبنی بر رهایی 5000 زندانی طالب را به گونه مشروط امضا کرده است. مسئولان صحی بادغیس میگویند که برای نخستین بار 2 مورد مشکوک ویروس کرونا در این ولایت به ثبت رسیده است. عبدلطیف روستایی رئیس صحت عامه بادغیس امروز به رادیو آزادی گفت که این 2 تن برادران هستند و در ماه جاری از کشور ایران برگشتند و همکنون در بخش تجرید شفاخانه شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس تحت مراقبت قرار دارند. او افزود که نمونه این 2 تن به ولایت هرات منتقل شده است تا از طریق این ولایت به کابل ارسال شود. با گفته او وزارت صحت عامه برای مقابله با ویروس کرونا 1 میلیون افغانی برای بادغیس اختصاص داده است تا مواد ضد عفونی، دستکش و ماسک خریداری کنند. مسئولان صحی بادغیس که روزانه بیش از 100 تن از شهروندان افغان برگشت کننده از کشور ایران به این ولایت می آیند، این مسئولان از احتمال شیوع ویروس کرونا از ولایت هرات به بادغیس نگران هستند. تا کنون 5 مورد مثبت ویروس کرونا در هرات به ثبت رسیده است. و این هم رویدادهای خارج از کشور. اداره هوانوردی ایران توافق کرده که جبهه سیای طیاره اوکراینی را به کیف بسپارد. فرهاد پرورش نماینده ایران در اداره بین المللی هوانوردی سازمان ملل متحد که در مونتریال کانادا مستقر است روز چهارشنبه 11 مارچ به خبرگزاری رویترز گفته که ایران از سایر کشورها هم دعوت کرده تا در ارزیابی معلومات جبهه سیای طیاره اوکراینی شرکت کنند. پیش از این ایران سپردن جبهه سیای را به هر کشور خارجی رد کرده بود. طیاره خطوط هوایی اوکراین در 8 جنوری در نتیجه برخورد یک راکت با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سقوط کرد. تمامی 176 سرنشین و عملای پرواز در این سانحه کشته شدند. کنگرس ایالات متحده آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرد که صلاحیت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای حمله بر ایران محدود می‌سازد. این اقدام برای ترامپ که گفته هر گونه لایحه در مورد محدود ساختن صلاحیتش را ویتو می‌کند، یک ضربه شدید است. مجلس نمایندگان آمریکا دیروز لایحه موسوم به صلاحیت‌های جنگی را با 227 رای مثبت در برابر 186 رای مخالف تصویب کرد. در حال حاضر دموکرات‌ها در مجلس اکثریت هستند، اما در تصویب لایحه دیروز 6 تن از جمهوری خواهان نیز با آنها پیوستند و به سند رای مثبت دادند. سنای آمریکا پیش از این لایحه را تصویب کرده بود. بر اساس سند تصویب شده، هر گونه اقدام نظامی تا هنگامی که کنگرس روی آن توافق نکند ممنوع خواهد بود. دونالد ترامپ از این گفته بود که قبل از این گفته بود که اگر صلاحیت های نظامیش محدود شود آن را ویتو خواهد کرد. با گفته ترامپ برای رد کردن ویتوی او رای کافی وجود ندارد. قصر سفید خواسته تا این لایحه را رد کند، زیرا توانایی رئیس جمهور برای مسئولیت دیپلمات ها، نیروها، متحدین و شرکای آمریکا را محدود می سازد. ایالات متحده تمامی پروازها از کشورهای اروپایی به آمریکا را به دنبال هشدار ویروس کرونا از شام جمعه به حالت تعلیق درآورده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شام دیروز چهارشنبه 11 مارچ اعلام کرد که تأخیر در پروازها برای یک ماه ادامه خواهد یافت. با گفته ترامپ پرواز از او به تمامی 26 کشور عضو اتحادیه اروپا از 13 مارچ به اجرا گذاشته می شود. بریتانیا شامل این محدودیت نمی شود و پروازها به این کشور از آمریکا ادامه خواهد یافت. به اساس دستور تازه دونالد ترامپ، شهروندان آمریکا و کسانی که گرین کارت دارند تحت شرایط مراقبتی خاص به ایالات متحده بازگشته می توانند و در میدانهای هوایی تحت آزمایش‌های جدی قرار می گیرند. هشدار از شیوع ویروس کرونا در ایتالیا، فرانسه، جرمنی و برخی از کشورهای دیگر اروپایی ایالات متحده را با این اقدام مجبور ساخته است. در سطح جهان بیش از 126 هزار تن با این ویروس آغشته شدند. چین بیشتر افراد مصاب را دارد و سپس ایتالیا در درجه دوم بیشترین زیانهای این ویروس را متحمل شده است. بیش از 12 هزار تن در ایتالیا با این ویروس مصاب شدند. در حال حاضر تمامی 60 میلیون شهروند ایتالیا در داخل کشورشان قرنطین شدند. و وزارت دفاع آمریکا میگوید سهمش را در مانورهای جنگی با اروپا کاهش میدهد. در 25 سال گذشته ایالات متحده و اروپا بزرگترین تطبیقات نظامی قرن را به اجرا گذاشتند. با گفته پنتاگون این کار به عنوان اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از ویروس کرونا به اجرا گذاشته می شود. تا حال در سطح جهان بیش از 126 هزار تن با ویروس کرونا مبتلا شدند. اضافه از 4600 تن هم در این ویروس جان باختند. 4600 تن هم در این ویروس جان باختند. قماندانی آمریکا برای اروپا میگوید حدود 20 هزار سرباز آمریکایی که قرار بود برای مانورهای نظامی سهم بگیرند به تطبیقات فرستاده نمیشوند. تا هنوز گفته نشده که چه تعداد سرباز در تطبیقات اشتراک خواهند کرد، اما قماندانی آمریکا در اروپا میگوید این اقدام را با توجه به نگرانی از صحت نظامیان آمریکایی و متحدان به اجرا گذاشته است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه با برنامه امواج آزادی باشد.
در آزادی پسپوک،
در امواج آزادی.
بیا هم خرغ لاست د ازادۍ په چپو کې د خبرونې دویمه برخه پیل شوه. د دې بحث ډیره برخه به د سولې مذاکرات او ترخوای د دوو لوړو مراسمو کېدل څه اغیز به ولري؟ آیا د سولې روان بهیر چې نوې څه اخیستې بېته سوکه کېدونکی دی؟ آیا طالبان له یو داسې سیاسي جوړښت سره چې یو ادرس ونه لري د خبرو میسته کېني؟ او د دې سیاسي جوړښت د حل لارې او د خوای د سولې پروسې د لا پرمختګ لپاره څه وشي؟ پر همدې موضوعاتو به بحث کوو. را سره د دې برخې د خپرونې میلمانه د سولې عالي شورا د دارالانشا پخوانی رئیس او د ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی سلاکار اکرم خپلواک، د ولسمشر محمد اشرف غنی مطبوعاتي سلاکار ډاکټر نبی مصداق او د ډاکټر عبدالله عبدالله د ټیم غړی ښاغلی فضل احمد مانوي بر سره په دې برخه کې میلمانه واوسي او دا برخه به نږدې تر څلورو بجو پورې دوام کوي. زه تاسې درنو اورېدونکو ته هم بلنه درکوم چې په 0909 شل پنځه دیرش سلویخت او صفر وسوه اته سوه دوه ویشت وسوه پنځه پنځوس ټلیفون شمېرو را سره اړیکه واخلئ که نظر او پوښتنه ولرئ زموږ له میلمنو څخه را سره یې مطرح کولی شئ. تاسې کولی شئ چې له همدا اوسه را سره د ټلیفون په کرخه باندې شریک شئ او تر خوا یې کوم نظر او پوښتنه چې لرئ زموږ سره یې البته شریکه کړئ. زه وړاندې بحث ته یو اشاره کوم چې په تیر بخش کې مو د دوو لوړې مراسمو کېدل او تر خوا یې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه باندې سره خبرې اترې وکړې او زموږ د میلمنو نظریات مو اورېدل. او د خبرونې دویمه برخه چې تر څلورو بجو پورې به دوام وکړي د همدې موضوعاتو ته ځانګړې شوې ده. البته د دوو لوړو مراسمو کېدل او تر خوا یې د سولې روان بهیر د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د خپل د لوړې په مراسمو کې یادونه وکړه چې له دې وروسته تر ډېره مهم بحث د سیاسي جوړښت او تر خوا یې د سولې هغه مذاکرات دي چې په افغانستان کې ملي ګټې زیانمنې نه کړي. تر خوا یې د افغانستان حیاتي ارزښتونه چې دي هغه خوندي وساتي او همدا ډول هغه ارزښتونه چې په هغه کې د افغانانو تیر اتلس کلنې لاسته راوړنې خوندي کېدای شي هغه خوندي وساتي. دا ټول د جمهوریت تر چتر لاندې. البته دغه موضوعاتو باندې به سره خبرې اترې کوو.
همکار عزیز، فعلا آقای اکرم خپلواک رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان از طریق تلفن با ما هستند. آقای خپلواک خوش آمدین به برنامه و در اول اگر بگوین که ماجرایی که از 3-4 روز به این سو در افغانستان ادامه داره با برگزاری مراسم دو تحلیف ایجاد شد، چقدر گفتگوهای صلح را یا گفتگوهای احتمالی که میان افغان ها صورت بگیره میتونه ضربه وارد کنه یا صدمه برسانه؟ مهربانی آقای خپلواک.
تشکر مننه. واقعاً چې رسنی سیاسي تحولات په افغانستان کې د سولې پروسې لپاره یو لوی په کل کې مشکلات د ایجاد سبب شول، ځکه له ټولو نه مهمه او اساسي خبره د افغانستان په سولې پروسې کې د یو سیاسي ثبات او د افغانستان د اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې د سیاسي اجماع د موجودیت مسله ده. ځکه چې د سولې پروسې او له ملي پروسو څخه ده چې تنها حکومت نه شي کولی په ټوله معنا باندې پر مخ بوزي، بلکې د ټولو سیاسي جهتونو عذابو شخصیتونو همکاري په دې کې مهمه ده. متاسفانه د افغانستان سیاسي رهبری یا رئیس جمهور او ډاکټر صاحب عبدالله ونتوانېدل د یو مشترک تفاهم په ایجاد کې، لکه د تیر په ډول چې 15 کاله حکومت په مخ بوتو دا ځلې خیر په یو بل نویت باندې وو یو توافق ته رسېدلی وای، تر څو پورې چې راتلونکي ملي پروسه چې هغه د سولې پروسه ده د هغې لپاره هغه لازم آمادګي چې مخکې کار په شوی وای په سرعت مخکې تللی وای او من د بین الافغاني مذاکراتو شاید وو.
خپلواک صاحب، اوس هغه احتمالي خطرونه چې د دغه یو ډول وضعیت له ادرسه به د سولې مذاکراتو ته یا د سولې د روان بهیر ته ورسیږي څه شی اوسي؟
ما مخکې درته ویلی چې د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د طالبانو سره یو واحد مذاکراتي ټیم چې هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت نه استازیتوب وکړي هغه ضروري ده. او د دغه واحد ټیم لپاره له میاشتو نه کار شوی وو تر څو چې ټول سیاسي جهتونه د هغوی استازیتوب ومنل شي او په موافقه توګه یا په اتفاقي توګه یو مذاکراتي ټیم لاړ شي. مګر اوسنۍ کړکیچونه چې هغه تر پرونو پورې هر یو د خپلو پرامینو له لارې غواړي چې ځان رئیس جمهور اعلان کړي چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه خبر نه ده، نو موږ ته به مشکل وي چې په دغه وخت کې یا تر څو چې دغه داخلي کړکیچ نه اور شوی یو واحد مذاکراتي ټیم چې ټولې خواوې په موافقې وي ولېږو. بېله شکه چې حکومت رئیس جمهور هغه د خپلو کوشش کوي د بندیانو په هکله فرمان صادر کړي چې لشي نور اقدامات هم وکړي، مګر د بندیانو د آزادولو موضوع یا نور اقدامات د بین الافغاني مذاکرات سره یو څه فرق لري، ځکه چې په بین الافغاني مذاکراتو کې د سیاسي اجماع موجودیت او د تفاهم موجودیت دا له ټولو نه مهم ده. او هغه هم په داسې وخت کې چې من د یو واحد مذاکراتي ټیم لپاره باید آمادگی ولرو.
اوس کله چې بحث د واحد مذاکراتي ټیم په اړه باندې را مطرح کیږي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ویل چې په سبا یعنی د ششنبې ورځې وخوده چې دغه پلاوی وروستۍ کیږي اعلانې وي. نن دریځ دا دی چې ارګ وایي لا هم بحثونه روان دي، اما ترخوای همه شمول حکومت په نامه باندې چې اعلان شوی د ډاکټر عبدالله عبدالله لخوان، هغه وایي چې سبا زه خپل مذاکراتي ټیم اعلانوم. کله چې دوه درسونه موجود وو سی او دغه دوه ډول نظریات د طالب مخ ته په یو میز باندې کې خودل کیږي، د طالب دریز بسوي
بیر شک طالب د اسلامي جمهوریت سره په نظامی مناقشه کې لتیرو اتل سکالو دا او اوس راضی او سیاسي جوړجاړی ته یا مذاکره ته نو مقابل لري، خو به هر یو کوشش کوي چې دا بل لوری کمزوری وي، نو دا خو به طالب نشي کولی چې د دوی خپل منځي مشکل هم طالب حل کړي، خو په عموم کې د سولې لپاره د ثبات لپاره او د مذاکرې د کامیابیدو لپاره دوه مذاکراتي ټیمونه نتیجه نه ورکوي، بلکې پروسه نور هم پیچلی کوي، بلکې پروسه نور هم مغلقه کوي. نو بهتره به دا وي چې دواړه خواوې رئیس جمهور او جناب ډاکټر صاحب عبدالله له یو څه صبر او تحمل نه کار واخلي او نړیواله ټولنه خصوصا د امریکا متحده ایالات د خپل نفوذ نه په ګټه اخیستنې هغه تعامل چې د دې دواړو ترمنځ روانو بالاخره یو سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي، او تنا دغه دوه ټیمونه نه چې اوس یو فعلاً په ار کې ده او رئیس جمهور ده او بل ډاکټر صاحب عبدالله سر مشفی لاندې یو لوی سیاسي مجموعه موجوده ده، دغه نه علاوه نور سیاسي شخصیتونه او احزاب باید هم په دې کې شریک وي تر څو پورې یو همفهومه مذاکراتي ټیم وي چې هغه د ټولو استازیتوب وکړي.
کله چې د مذاکراتي ټیم نه بحث کوو او هغه د بین الافغاني خبرو په اړه باندې ووسی، یعنی د دوو جوانبو ترمنځ د یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره هغه اقدامات چې باید ترسره شي. که تاسو پام کړئ ښاغلی خپلواک، پرون د افغانستان ولسی جرګې په چاچونه وکړه د پلاوي د ټاکلو لپاره، تر خوا یې د مشرانو جرګې نه هم دوه کسان معرفي شول، اتمان به په جریان کې استئ. د افغانستان د منافعو نه، البته د افغانستان د منافعو نه دفاع، تر خوا یې یوې موخې ته رسېدل، آیا همدغه یې لار چې په داسې ډول باندې چې یو ادرس نه د پچ اچونې له بهیر پکې پیلېږي، په بل ادرس کې بیا دوه ټیمونه اوسي چې یو وایي زه یې معرفي کوم بل پہ جوړجاړي ته نه رسیږي، دا کولی شي بیا هغه څه چې اولویت دی د افغانانو له هغه نه سازولي وکړي؟
قطعا زمونږ لویترین مشکل دا ده. اول خو فکر کوم چې کوم کسان د ولسی جرګې مشرانو جرګې نه معرفي کېږي دا د مذاکراتي ټیم برخه کېدی شي نه وي. دا هغه څه چې رئیس جمهور توضیحات ورکړل د یو دو شوراګانو یا د دو لوی کمیټو چې د 150 نفرو په حدودو کې به په یغې کې به د مختلفو قشرونو او نهادونو استازي به کېدی شي دا د یغې لپاره وي. مذاکراتي ټیم که واحد نه وي زمونږ د ملي منافعونه او د افغانستان د ملي ګټو نه دفاع نشي کولی. لویترین مشکل سره چې موږ په تیر یو کال کې مخامخ وو او نن د افغانستان سیاسي قشر او ټول خلک په یو ډول تشویش کې دي، هغه دا چې کله د افغانستان اسلامي جمهوریت د مذاکراتو بهیر څخه ووت د مذاکراتو مالکیت هم زموږ د لاسه لاړ او بلکې د مذاکراتو مالکیت هم بل چا واخیست. اوس هم که متاسفانه خدای دې نه کړي چې دا به دوام وکړي، امیدوار یو چې یو سیاسي جوړجاړی ته ورسیږي که دوه ټیمونه وي او هغه هم په خپل منځ کې موافق نه وي، بیا په ټوله کې دا دوه ټیمونه هم د افغانستان خلکو باید استازیتوب ونه کړي ځکه نور میعادونه بیرون پاتې دي. نو زموږ امید به دا وي چې یو واحد مذاکراتي ټیم هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې لاړ شي. او که موږ هغه ایدال حالت غواړو چې یو نماینده ټیم متاسفانه دغه تیر ټول انتخابات یا دغه ټول ټاکنې په استثنا د 2004 ټاکنو چې بدون جنجال اخلاص شولې، په دې کې ټول ستونزې او مشکلات وو او هغه څه چې مهم وو د نهادونو بنسټیزه کول او یا د یوبۍ هغه معیارونو باندې جوړول چې د ټول لپاره قابل د قبول هغه ونه شو. نن هم په دغه یو حالت کې که چیرته ونه توانېږو واحد دریز خلکو په مذاکره کې هم مختلف غوښتنې به وي او هغه ملي منافعو ته په نظر کې نیولو د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره زه په دې عقیده یم چې بیا به گټون کې منګ نه یو او ډیر څه بدلا سور کو
جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوړه کوله یو بحث د سورې پاړه باندې دارا مطرح کوي چې د طالبانو سره سوله کچیرته د داعش د لمنځوړو یا د داعش د ریښې د لمنځوړو سبب نشي یا دا بیرغ کته شي بیرغونه را بدل شي دا هیڅکله د منلو نه ده او موږ به بیا فکر وکړو. له ده نه یې وړاندې یو ځل یو بل بحث مطرح کړی و، البته دا چې د پاکستان موضوع هم پکې راداخله کړه چې هغه باید حتما په دغه برخه کې مشترک واوسي. اوس که چېرته دلته دغه ډول یو سیاسي جوړ جاړی د یو مذاکراتي ټیم په اړه باندې نه واوسي او هر یو وایي چې زه یې معرفي کوم، حداقلا پاکستان ته دا بهانه څومره په لاس باندې ورکولی شي چې ورور لا په کور جوړ نه یې، ما که طالب باندې فشار راوستی تر یو حده پورې دغه ځای ته مې راوستی دی، دومره ته لومړی په کور باندې جوړ شه بیا راشه لما سره فشار را سره وکړه یا خبرې را سره وکړه. دا بهانه یو بل سټیج ته، یا مالکیت بحث چې تاسو را مطرح کړ یو پاس نه دی د شوټ چې بیا په ډېر ښه ځای باندې ولګېږي یو ضربه یې دلته افغان ملت ته اوسي.
مطلقا تاسو سره په دې هغه باندې موافق یم. مشکل زمونږ د افغانانو کاره په حکومت کې وي مسؤلیت ولري او یا بیرون سیاسي نه وي، هغه هر وخت له مسؤلیتونو څخه فرار کوي، بلکې د شان مطرح کوي چې د هغوی اجرا تر ډېره حده پورې په دوی پورې اړه لري. که موږ لږ مخکې لاړ شو د بند توافقاتو نه وروسته، که ښه و که بد و، یو حالات رامنځته شو او قوي فرصت موجود و چې هغه مشرتابه چې په هغې وخت کې موجوده وای دغه پراګنده طالبان چې د جنګ نه لا نه وتلي او ټولو تمایل لري چې په یو آزاد خپلواک افغانستان کې سلویز افغانستان کې ژوند وکړي، او موږ د غلط سیاستونو له وجو لاړو هغه مدې ته مجبوره کړل چې له خپلو کلو ولاغه ووتل او بالاخره په یو لوی قوي حرکت تبدیل شو. عین معزله که نن هم د دې سولې د موافقت نامې د توافق نه وروسته هر حکومت چې راځي، دا حکومت وي بل حکومت وي، هغه بیا هم هغه واړه نور نارضایتي ګروپونه یا افراد او اشخاص یا سیاسي ډلې یا هغه غیر مسؤول وسلوال په یو منظم منسجم برنامه کې جای په جای نکړي، هر هغه نور ډلې او یا حکومتونه او یا استخباراتي شبکې یا تروریستي ډلې د یوګوی څخه د ابزار په توګه ګټه اخلي او بیا به د یو لوی بل حرکت د ایجاد لپاره که داعش وي که بلار څه وي رامنځته کې به وي. لومړنی تعهد زموږ موجود ده چې څنګه کولی شو یو منظمه ستراتیجي او پالیسي ولرو چې بیا د موافقتنامې نه وروسته په دغه بخش کې چې که نظامي ضرورت وي نظامي اقدامات وکړو، هغه قوت چې د طالبانو سره ده د هغه او د دغه قوت چې د اسلامي جمهوریت سره ده دا دواړه منسجم کړو، هم سیاسي هم اقتصادي او هم نظامي د نورو ډلو خلاف.
بسیار زیات تشکر آقای خپلواک. شما منتظر باشین در خط تلفن، ما چند شنونده را میگیریم. تماسشان را کجا
برادر عزیز؟ ما سوال ما متوجه آقای معنوی
مهربانی، مهربانی سوالتان را مطرح کنین.
زنده باشی برادر. آقای معنوی سوال دارم که شما خیلی تشنه قدرت هستین، تیم شما و همین دکتر عبدالله و تیمش تشنه قدرت نیستین، خون آقای صالح هم وطندار شماست و هم تاجیک هست، چرا از ما قربانی نمیکنید؟ چرا این دوام در خاک و خون بکشین؟ چرا میخواهید آب در آسیاب؟
بسیار زیاد تشکر آقای جاوید، ممنونتون. ما آقای معنوی را تماس گرفتیم، قرار است که در خط تلفن اونا را داشته باشیم، چند شنونده دیگر را تماسشان را میگیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما، نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ تماسشان قطع شد. شماره تلفن 0700 822 755 و 0799 20 35 40.
سلام خرقلاست. خرقلاست ازادی رادیو ده، میربانی.
سلامات،
میربانی زن را معرفی کنید و کم زی معاری کنید. خوش آمدین، بفرمایید.
نامتان از کجا تماس گرفتین؟
حافظ از مزار شریف.
آقای حافظ از مزار شریف، میربانی کنین.
بله بله بله
بله، بحث جریان داره، شما میتونین سوال مطرح کنین و همچنان نظرتون به ارائه بکنین. بسیار کوتاه میروید.
تشکر. سلام بر مهمانای محترم شما، سلام بر شما.
علیکم سلام.
کارکنای رادیو آزادی، امیر سوال مطرح میکنیم که دو تحلیب اجرا شد، مردم تشویش است هیچی آینده افغانستان چی میشده باشه، یا از یک طرف یک پروسه ملی صلح هم در جریان است، علی ما کل مردم در تشویش هست می رویم بسان می کرد واقعیت که دیگه همی نشر افغانی صاحب بدون مشوره بدون نهایی شدن مشوره با دکتر عبدالله مراسم تعلیب شد برگزار کرده می شد که می رویم بعد از خلاص شدن مشوره ایشان حل شدن جنجالشان باز مراسم بله تعلیب شد برگزار کرده.
بسیار زیاد تشکر آقای حافظ. شنونده عزیز، فعلا بحث ما در مورد گفتگوهای صلح و تأثیراتی که میتونه برگزاری دو مراسم تحلیف بالای روند صلح داشته باشه این موضوع برنامه است. اگر مشخصا در این مورد سوال دارین میتونین زنگ بزنین. مهمان ما آقای اکرم خپلواک هستن. از آقای خپلواک اگر سوال داشته باشین یک دو تماس دیگر بله بگیرین. آقای ظهیر مل بله. سلام علیکم. بله
سلام خرق لاست ازادی رادیو ده ازادی په چپو کې خبرونه میره بانی. سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
میره بانی سوک لکم زایدی را سرادی کنی ولی
جلال الدین امد لغمان نه
میره بانی جلال الدین سیب.
السلام علیکم.
علیکم السلام. خپل واکس برا سر د تلیفون پا کرخه دی کما پختنه لری د دو ولولو که دل با ده سوری که پروسیس لاری شکه میره بانی
چه دا دکتر غنی خود کمیسون پا سند یاد که کنه.
بله بله بله
دکتر عبدالله پا کم سند حلف یاد که او کده کم اعتراض لری نو پا کمیسون دی که کنه نو اصلا ده پا قانون نپیگی کمیسون کشکی ملل متحد تا سارنوالی نو دا اکتر غنی پا مقابل که ولی حلف یادی و کم قانون حلف یادی.
صحیح ډیر مننه تشکر په خیر یوسی. یو بل اوریدونکی به مورا واخلو بیا به خپل واکسپ ته ولاړ شو. السلام علیکم. د ټلیفون غا و علیکم سلام.
حضرت محمد خیر خوایم د کونړ ولایت څوکۍ.
مهرباني خیر خواسه.
تاسو ملمنو ته سلام
وړاندې. و علیکم سلام. مهرباني.
یو پښتنه ده کچیر تا ڈاکٹر صاحب عبداللہ لوڑا کڑی
اوکڑا
دادا رسمی سند لاری دل لوڑا اوکڑا عبداللہ صاحب او بل کم رسمی قاضی خودر تا دتا دا تحلیب مراسیب وران دی نکل دا خو یوازی و عادی ملیشی بر تا مراسیب وران دی کلن دا او از دستوری دا پارک مذاکراتی تیم اعلانوی آیا دا تیم با سوکر تاو منی کنه.
صحیح تشکر پخیر یوسی. زغوانم دغه د سولې مذاکراتي ټیم ام دغه پښتنه چې تاسو وکړځي په یو بل ډول باندې خپلواک سپته مخکې کې دغه خپلواک سپ په داسې حال کې چې دوه لوري شوې دي او دوه ټیمونه دي. څومره طالبانو ته بیا دا بهانه په لاس باندې ورکوي چې دلته سیاسي جوړښت نشته، سیاسي جوړ جاړی لا هم په منځ ته نه دی راغلی. او اتمن تاسو د سولې ادارې شورا د دارالانشا رئیس پاتې شوي یاستئ. ډېرې اړیکې مو شته او هغه ډله مو هم مطالعه کړې ده هغه اړخ. فکر نه کوئ چې یو ډول بهانه شته او یو ډول بهانه هغوی ته په لاس ورځي چې د سولې لپاره دغه لږ پرمختګ چې شوی حال اقلا دغه لږ ګامونه چې اخیستل شوي بیا د خلکو هیلې له ناامیدۍ سره بخشي او هغه ډله په یو لاسبری ډول باندې زما هدف دا دی چې په یو لاسبری ډول باندې دغه موضوعات را بهانه کړي او دغه روان بهیر وځنډېږي.
مطلقا دا بس ما مخکې مو که تاسې فکر وي یعنی پروګرام داسې نه و چې دو طرفه مذاکرات د طالبانو د تحریک او د امریکا د متحده ایالاتو دومره مختلاړ شي چې دریم برخه د قضیه چې یا دریم ارث د قضیه د افغانستان اسلامي جمهوریت بیخي بیرون پاتې شي. یعنی لومړنی پروګرام دا و چې یا همزمان شروع شي او یا مشترکن وي او یا په یو مقطع زمان کې شروع شي مقصد دینه چې دوی دواړه موافقتنامه نهایي کوي امضا کوي. خو لوی ترون مشکل په دې خوا کې و چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت تیر او یا اسلامي جمهوریت و نتوانیدلو چې په مذاکره کې قوي اشتراک وکړي یا اولت چې وو رد توجه وکړي او بالاخره طالبان اوس په یو قوي برلاسي باندې برلاسي معنا داره چې بار بار وایي چې موږ مذاکراتو ته آماده یو، بین الافغاني مذاکراتو ته آماده یو. کله یې خوانه یو واحد مذاکراتي ټیم افغانستان شمول موجود وي چې دا ډېره د دوی هغه غوښتنه ده چې متوجه کېږي دې خواته. دوهم مسله دا ده چې کله د طالبانو د تحریک او د امریکا متحده ایالاتو موافقتنامه امضا کېدله په یوه وخت کې دوی لا برلاسه شول چې د ټول افغانستان اسلامي جمهوریت نه هیڅو کې اشتراک نه کوي، یا هلته هیڅ د افغانستان د اسلامي جمهوریت یا د کابل د ټول سیاسي نو په تاسو باندې نه هیڅ شعر اغلل، بلکې د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنې هلته حضور لار او پرستوي کې هغه موافقتنامه د امنیت شورا د تایید وړ وګرځیدله. دا ټول هغه څه دي چې په اوس وخت کې د دې خوا د سیاسي اجماع یا د داخلي کشمکشونو او یا د عدم مدیریت له وجې د طالبانو تحریک په هر معنا باندې برلاسی ده، او هغه برلاسی بالاخره دا ده چې کېدی شي دوی د نړیوالې ټولنې سره او د امریکا د متحده ایالات سره په بینالافغاني مذاکراتو په یو بل تعامل ورسیږي چې هغه کې د افغانستان ټول سیاسیون موجود نه وي، چې بیا به د یو بل ډول ستونزو مشکلاتو سره مخامخ وي. دا هغه ستونزې دي چې من عملا ورسره مخامخ ول. همدې خاطر وایو چې له ټولو نه مهم ده دا، او خصوصا دا توپ اوس د رئیس جمهور په میدان کې ده، ځکه چې د لوړې مراسم وکړل د افغانستان د زعیم په توګه، د افغانستان د رئیس جمهور په توګه لومړی باید سیاسي مخالفین د وروسته پاتې هیوادونو کې هغه جمهوریت نشته چې یو کس په ټوله معنا باندې خصوصا افغانستان چې د جنگ په میدان ده او فعلاً جنگ روان ده په تنهایی باندې وکولی سي ټول پروسې پر مخ بوزي، بلکې ضرورت لري قوي سیاسي حمایت ته او سیاسي ثبات ته، او هغه ټول اړخونه باید په حکومت کې ځان شریک وبولي یا د حکومت په تصامیمو کې ځان شریک وبولي. نو له همدې خاطره رئیس جمهور باید قوي ترین اقدامات وکړي، او لومړنی د ډاکټر صاحب عبدالله او د ټیم سره هر هغه سیاسي تعامل چې د افغانستان په ګټه وي د هغې په مخ لاړ شي، او بیا نور سیاسي متحدینو منځ کې تر څو چې د مذاکرات په میز کې د افغانستان د ملي ګټو نه یا د جمهوریت نه او یا د افغانستان د خلکو له غوښتنو نه قوي دفاع وکړي. خدای نه خواسته که دا کارونه سي، موږ د کور په داخل کې د ستونزو سره مشکلات سره مخامخ یو، بیا به د دوو ټیمونو په شکل نه بلکې د څو ټیمونو په شکل به موږ مخته ځو چې خپله د اسلامي جمهوریت هغه مشروعیت او هغه صلابت او هغه قانوني تاثیرات به تر سوال لاندې راځي.
یو بحث چې کله البته ډیر مطرح کیږي هغه دغه د بهرني فشار په اړه باندې د سولې په برخه کې، که موږ د بندیانو تبادلې ته اشاره وکړو، کله هغه وړاندې د ځینو طالب بندیانو د خلاصون ته اشاره وکړو، که ځینې نور سری کرښې چې وړاندې خط شوي کشوي چې اور بند او تر خوا د تاوتریخوالي کمېدو چې تقریبا د یو ډول فشار په وسیله باندې د عملي کېدو بهیر ته ننوځي، نو بیا ولې دغه د هیئات یا د پلاوي د ټاکل کېدو یا په کور درنه دغه سیاسي جوړښت په برخه کې دغه بهرنی فشار یو پایله نشي ورکولی؟
داسې هم نه ده چې سړی فکر وکړي چې بهرنی فشار به دومره پایله ورکړي چې ټول موضوعات په یو ورځ باندې حل کړي، ځکه دلته مختلف اړخونه دي او هر یو غواړي چې قوي برلاسه شي. مثلا هغه تعامل چې د دواړو خواوو ترمنځ د تحلیف نه مخکې مطبوعات تم راووته، ان تر یو حده پورې درست یو پیشنهاد و د ریاست جمهوری لخوا نه چې په کابینه کې مشارکت یا په حکومتداری کې مشارکت، او هم جناب ډاکټر صاحب عبدالله ته یو قوي د ملي پروسې ورقول او د پروتوکول ان دا تر یو حده پورې یو درست پیشنهاد و. له بلې خوا د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم هغه څه چې وړاندې کول هغه بیا د ریاست جمهوری لپاره د منلو وړ نه و. نو د وخت د کمبود له وجې بدبختانه من ونه توانېدلو چې یو تحلیب چې باید واضح وي هغه ولرو، او بدبختانه چې ډاکټر صاحب عبدالله یا د خپلو متحدینو د فشار له وجې او یا په هر دلیل باندې هم تحلیب وکړل. نو دلته دغه اوس هم کوششونه د مختلفو خواوو نه روان دي، داخلي سیاسیون او مشران هم په دې کوشش کوي، او دا خواسته او نړیوال فشار خصوصا د متحده ایالاتو فشار په دې برخه کې چې یوغوی د بین الافغاني مذاکراتو د ظرف شرکېدو لپاره کار کوي، په دې باندې کار روان ده، خو دا به یو وخت غواړي. یعنی په اسانه توګه داسې ضربه ونه شي، کېدای شي یو هفته دوه هفته وغواړي تر څو پورې چې بالاخره ټول په یو مشترک هیئت باندې موافقه وکړي، او حتی د حکومت کې چې رئیس جمهور وړاندیز کړی دی چې یو مشارکت ته آماده ده، د یوې مشارکت په میکانیزم باندې چې په څه ډول ټول سیاسیونو لپاره د باور او د اعتماد فضا رامنځته کی مختلاړ
زما ورسته پوښتنه به خغلی خپلواک دا اوسې اوس څه ډول کولی شو چې دغه د سولې پروسه یا د سولې روانې خبرې دغه لروان ټاکنیز بحران به ورته زه وایم ځکه چې د هماغې د پایلې نه راوتی خو اصلا دغه سیاسي بحران نه لرې وساتو او حداقلا هغه خطرونه چې ورته ورپېخ دي هغه زیانمنه نه کړي دغه پروسه او موږ دغه د سولې خبرې لا ښې مخته یوسو.
اول خو هېڅ امکان نه لري چې د سولې پروسه د ټاکنیز او سیاسي جنجالونه اغېزمن نه کړي. متاسفانه دا دوه کاله موږ عملا تجربه ګورو چې انتخاباتو د سولې پروسه اغېزمنه کړه. موږ د مذاکراتونه وروسته پاتې شو عملا یې ولیدل. اوس چې یو بله لویه بدبختي راولاړه شوې ده چې رئیس جمهور تحلیف وکړه او ډاکټر صاحب عبدالله افغانستان کومله حکومت اعلانوي نو د دې یو بل فرمان نه مني. پرون خدواړه په یو حکومت کې یو رئیس جمهور نن لمړی چې دغه معذره حل نسی او د دې لپاره د حل لار پیدا نسی دا سبا فرمان ورکول بیل شک چې حکومت رئیس جمهور دا فرامین به ورکوي د سولې پاکله د هیئت مذاکراتې پاکله حکم به ورکوي هیئت به تعینوي اقدامات به کوي د بندیانو په خلاصول دا چې مقابل لوری هغه په رسمیت نه پیژني یا ورته قائل نوی خو هر ورځ یو جنجال ده. لومړی چې دغه جنجال خلاص نشي د مذاکراتي ټیم تینسه خدا خو بم دی یو چا په امر باندې یو چا په حکم باندې یو څوک به مدیریت کوي دا خو اوایي نشي کېدلی. دلته یو مدیریت ضرورت ده یو پنځه لس شپږ اته شل نفره چاهیت وي د هغه لپاره یو مدیریت ضرورت ده. وزارت خارجه امنیتي سکتور وزارت مالیه دا ټول هغه نور دولتي یا حکومتي ادارې دي چې باید د مومد واقعي وي د مدیریت وکړي. د سول وزارت دا ټول هغه سړي نو چې دا باندې توغه نه وي نو موږ یو قدم هم مخته نشو تللی. د سولو سره هر ورځ مخامخ یو لیغنه علاوه د سول ملي مصالحي شورا یا جرګه یا کمیټه هر نوم چې ورته اخلو په هغه کې د افغانستان ټول سیاسيون راټول او رئیس جمهور دغه وعده کړی وه یغه چې دا ټول سیاسيون په ارګ کې موجودیت ونه لري نو څنګه کولای شو چې په دې ټول پروسې باندې مشترکاً مختلف شو یا یاد باور فضا رامنځته کړو.
بسیار زیاد تشکر آقای خپلواک از اینکه در برنامه حضور داشتن. ممنونتان آقای اکرم خپلواک رئیس پیشین دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان در بحث با ما بودن. و شنوندگان عزیز برای شما باید بگویم که ما تلاش های زیاد کردیم حتی رفتیم از تلفن‌های شخصی تماس گرفتیم با آقای فریدون خازون است سخنگویان تیم عبدالله عبدالله اونا جواب ندادن به تلفن‌های خود و فضل احمد معنوی را هم پیام گذاشتیم که چون وعده کرده بودن هر دوشان در این بحث
مهم هم داشت وعده هم کرده بودن
در این بحث با ما می بودن اما متاسفانه به پیام ها و تماس های مکرر ما جواب ندادن. حالا یک وقفه می گیریم و ادامه برنامه را فراموش نکنیم.
101 زن صلح از دید زنان افغانستان.
من مهسا است و مهسا محمدی محصل است و محصل صنف 14 رشته زراعت میخوان و زراعت عمومی حدودا 20 ساله باشنده ولایت فرا قریه تیوسک. صلح میتونه خیلی تغییرات در زندگی ما وارد کنه. از جمله ما میتونه تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. حقوق بشر در قدم اول قرار داره به خاطر که شخصی که حقوق بشر داشته باشه، بشر دوست باشه، میتونه که هم دموکراسی داشته باشه و هم میتونه که آزادی بیان داشته باشه. خب طبعا وقت سختگیری باشه باز از آزادی ما سلب بشه، نذاره که ما درس بخونیم. هیچ کس حاضر نیه که این رقم یک حکومت را قبول داشته باشه. خواست داره که اگر صلح هم میایه یک صلح باشه که به نفع دو طرف باشه، یک صلح دائمی باشه.
خراغلاس بیا هم ازادی رادیو څخه د ازادۍ په چپو کې خبرونه اوري. نن دوه موضوعات باندې موږ بحثونه درلودل او کوایم لای هم لرو. لومړی برخه د خبرونه پات رسیدلې و البته د کوایم یوونی برخه د خبرونه پروسه برخه کې د خبرونه د سولې مذاکرات او باندې د دوه لوړو یا په اصطلاح باندې کې یو بل اړخم ورته ایم دی یو موازی حکومت اعلان څومره غیس کول شي. موږ ډیر هڅه وکړه چې د صوبات او هم پانل ټاکنیز ډلې څخه یو څوک ځان سره ولر ترسو د هغه پښتنه چې مطرح کیږي په بحث کې وي ورته ځوابونه وای. خو کسان خغلی خوزونه او خغلی معنوی مکسره ژمنه کړي و چې د بحث په لومړیو کې به یو په دویم برخه کې بل مکسره مل مکیږي. هم متاسفانه دوی خپل ټلیفون ته ځوابونه ونه ویل. پارسا صاحب زموږ تخنیکي همکارانو ډیره هڅه وکړه.
مجیب رحیمی سخنگوی عبدالله عبدالله هم تماس گرفتیم، جواب ندادن متاسفانه. حالا همکار ما تلاش میکنن تا آقای
نبی مصداق
مشاوران رئیس جمهور را بخواد داشته باشه. بله. در بس
خود تر حق چی پا عریق کیگی یا خب فرصت با اوسی آوریدون که تازی فکر کنم پارسا سپی اوسی آوریدون که لسان
چند تماس شرمنده ها حتما جواب میتیم.
بله. سلام علیکم.
صدا رادیوتان همیشه که خاموش بکنین صحبت کنین، نامتان از کجا تماس گرفتین؟
بله تشکر، صدای من خاموش دارین.
صدای شما را داریم، نامتان را بگوین، از کجا زنگ زدین، مهربانی نظر یا سوال داشته باشین.
من حکیم هستم از ولایت پکتیا.
آقای حکیم از پکتیا مهربانی کنین.
بله من اول خود یک سوال داشتم از این میمونه
مهربانی،
گفتم کمی انشالله امی نفوس افغانستان شاید 40 میلیون باشه. کم و زیاد امی برای کاندیدور شاید نفر رای داده باشد و هم نسب جل و تزویر اینالی امی از یک میلیون نفوس افغانستان از یک میلیون است بر از رو صدا نمیشه که چرا امی مردم باقی مانده افغانستان یا گسفند هستن چرا برای ما رای ندادن؟ یکی دوم دیگه خواهش دارم از یا یک پیشنهاد دارم بر از یا امی ویروس کرونایی که در چین است همین شب به طرز به طریقه واکسین به دیگه مردم زخم کنن دیگه خودشون میدونه همین افغانستان میدونه.
تشکر آقای حکیم، ممنونتان.
دیگه اینمی را یک پیشنهاد دارم دیگه خود از همین دنیا شرمند از مردم افغانستان از خدا بشرمند دیگه بس کنن همین ملک.
ز فکر کنم در کرونا ویروس اگه واکسینم تروسه پوره جور شوی نه ده تروسته ده نه؟
نه واکسین نه همین را بیارن مثل واکسین تطبیق کنه برمی باقی مانده نه وره خدا هیچ چیز هم نکنه اولادایش هم خدا خراب نکنه همین باقی مانده خوار غریب بیچاره 38 میلیون نفوس که است برای جا تطبیق کنه مثل واکسین تطبیق کنه که کلشان دوماره یا بیشی گوشتان آرام شود همونجا هم زندگی کنه.
دیگه من نکیم سب تشکر تشکر بخیر یوسف چرا سلام واردی کنی ولی و من د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د مطبوعاتي ټیم صلاحکار خغلې ډاکټر نبی مصداق را سره د ټلیفون په کرخه باندې وصل شوې ده. ډاکټر صاحب ډیر خغلې بحث ته اجازه راکړي چې زه پوښتنه مو سره یو ځای کوم. په یو ورځ باندې دوه لوړ مراسم کېدل یا د یو موازي حکومت اعلان فکر نه کوي افغانستان لپاره د یو ناکام تاریخ تکرار دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام اول تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان نه د افغانستان په تاریخ کې نه د افغانستان په اساسي قانون کې دغه څه لوبو ته اجازه ورکړل شوې ده. په هغه ورځ چې تحلیف د رئیس جمهور کېدو ټول دنیا همدلته و، کابل کې دغه دلته و او ټول دنیا د خپل مسجدونه او مبارکۍ او دا شیان راولېږل. نو ډاکټر صاحب عبدالله هیڅ نه مني چې خلق دته په هغه اندازه چې به غواړي رای ورکړي دغه رای په ډېر دقت سره وشمېرل شوې، په تو باندې بحث وشو، 15 میاشتې ورباندې بحث وشو. در ملو کمپنۍ اتیاو ملکو کې کار کړی ده چې هغو دغه رای ټولې قبولې کړي، د دوو کمیسیونونو قبولې کړي او لیکن دوی قناعت نکوی.
آقای مصداق، حالا به شما میگن قناعت نمیکنه، آقای عبدالله هم به عنوان رئیس جمهور دولت اما شمول مراسم سوگند برگزار کرد، امروز هم در صفحه فیسبوک خودش و سخنگویانش نوشته که عبدالله به عنوان رئیس جمهور دولت اما شمول با تدامیچ یامامات و نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرده. حال برای حل چی است؟ دروازه های گفتگو را تیم عبدالله گفته باز است، چرا گفتگوها آغاز نشده؟ آیا ارگ آماده گفتگو است برای حل این مشکل؟
بله، چند روز پیش دو تیم از تیم دکتر هنی و تیم دکتر عبدالله با هم دیدن. ما 4 مکتوب را که در بینشان تبادله شده و بحث کردن ما او را دیدیم خواندیم.
یعنی اینی دیدار پیش از مراسم تحلیف بوده؟
نه بعد از اون. اما دکتر عبدالله چیز را میخواهد که یک حکومت مثل که 5 سال از ما از او بسیار تجربه تلخ داریم او حکومت به میخواد که باز تشکیل
یعنی مستاق سبب بخی که زده غلط اساس خبره قطعا بختنه بتم دغه وختونه کې خغل غنی وړاندې کوي هغه ته خغل عبد الله بیا دی خو تبادله کوي څه شی شامل دي
ډاکټر عبد الله تلويخ فیصد د کابینه تاکل او د غوړی چې د کابینه په راس کې د خپلې د ډاکټر غنی خاتون چې ماول وستل په تبادله کې تلويخ فیصد ای وجود نلري ډاکټر عبد الله غوړی چې د صلح د طالبانو سره د صلح د ټیم مشر شي ډاکټر غنی ورته وایي چې ډیر ښه او درسته ده او ډاکټر عبد الله غوړی چې بیا یو ګډ حکومت جوړ کړي ډاکټر غنی او د دولت ساز ټیم هیڅ حاضر نه دي چې بیا یو بل ګډ حکومت جوړ شي
آقای مستاق عزیز سه مورد را که تیم عبدالله پیشنهاد کرده مسئله سهم شدن در 40% کابینه و رهبری صلح با طالبان و همچنان حکومت مشارکتی کدامش تیم یا ارگ پذیرفته کدامش مورد پذیرش ارگ قرار گرفته تا فعلا ارگ
گفته که درست است ما یک تیم صلح که با طالبان در ماها و شاید سال دو سال آینده در تماس باشه ریاست از اون بر دکتر عبدالله ما میتیم درسته اما 40% کابینه را با کدام اساس
مصداق ډاکټر صاحب مصداق خپل جمهور رئیس غنی د لوړې په مراسمو کې یو اشاره وکړه وای چې سیاسي مشارکت وې د حکومت یو اصل ووسی هغه وخت چې موږ وایو چې سیاسي مشارکت ورکو بیا بیرته دلته د سیاسي مشارکت پر وړاندې دغه یو دریز نیسو فکر نه کوي چې د سونز د حل په ځای د سونز د حل پر وړاندې خندونه را ایجادول دي
نه هیڅ کله نه سیاسی مشارکت معنا داده که دی طول و قومونو نه دی طول و عذابو نه دی طول و با نفوذ و کسانو نه به حکومت که باید برخه ولی سیاسی دا نده چه مثلا تا با راضی بزور و بزان تحبیل اوی اوائی با چه ما تا دوم را شایراک و کنه را کوی زخپلم دی خپل ملا را ولم چه ما سم تحلیف و
داخو اوس مزدار صاحب د همدغه د دې سیاسي مشارکت د ګډون لپاره چې تاسو وایئ چې ټول قومونه او ټول اقشار د افغانستان پکې باید مشارکې وي یا شرکت پکې ولري ادرس د خغلی عبدالله هغه د چې تاسو وسره اړیکې نیسئ کنه هغه نور ادرسونه هم شته چې وسره خلک په عادي عقلا اړیکه ونیول شي او د غسونزه حل شي
بالکل خلکو سره تماسونه نیول شوی دی دغه نوی حکومت جوری که دا به یو سیاسی کابینه وی او پا دی که با یعنی طول خلق دانونه او گوری دکتر صاحب عبدالله در تیر 15 کالو که دغه سی وزیران مقرر کردی که رشتی هستا دی وزارت لیاقت پاکینه و مثلا دی اوبو و انرژی وزیر دیده دو کال د ټول انکشافي پروژه په خپل ولایت کې او یو بل څنګه ته ولایت کې مصرف کړی ده د دوی لپاره نور افغانستان وجود نه لري او دوی همیشه کوشش کوي چې فقط هم د خپل منطقې ډاکټر غنی باندې پښتانه ډېر په خور دي چې دوی سره وعده کړې وه او هیڅ هم ورته ونه کړل لیکن بیا هم د وطن لپاره یو څوک چې تجربه ولري پوهېږي پلان ولري او غواړي چې د عمل جوړ کړي آغا خب هر سوک نشی که دای تو غنی پانده اساس داره دی خلقو رای گتلی ده او خلق بویگی چه در از اون که پینزو کالو که دا سرای که صحت وی و که عمر خدای ور کرو دیر زیاد کار با افغانستان دو که
مستاق صاحب شما پیشتر در مورد سه خواست عبدالله گفتین که یک خواستش شما گفتین که 40% سهم داشتن در کابینه اما منابعی بر ما گفتن که در زمان پیش از تحلیف که خلیلزاد میانجیگری میکرد مذاکرات را خواست عبدالله 60% بود در حکومت اما خواست غنی پیشنهاد کرده بوده که 40% و عبدالله نپذیرفته در این مورد شما چی میگین یا معلومات شما چی را میرس
خب پیش من درست خبر ندارم که 40% بود 40%ش مشنیدیم 60%ش هیت مشنیدیم اما پیش از تحلیف رئیس جمهور نمیخواست که این مشکل برپا شود وقتی بعد از تحلیف دنیا رئیس جمهور را به رسمیت شناخت ناتو امریکا قراردادهای استراتژیک با افغانستان دارن که تا 2024 با او پابند هستن. طالبا حاضر هستن که بیاین در صحبت‌های بین الافغانی شرکت کنن. دیگه آل اقدر او دکتر غنی دکتر عبدالله او را قبول نکرد به مو وقت آل وقت شده. ما فکر میکنم آل نا وقت شده و 40% کابینه را برای هیچ کس نمیتونه داده. اگر 40% کابینه را اونا بگیرن، دکتر غنی هم یک دو سه نفر در پالویش هست، 5-5% 10-10% اونا بگیرن، دیگر رئیس جمهور باز دیت یک چیز میشه مثل حکومت قبلی که از 20% زیادتر.
آقای مصداق، حال فعلا رای حل چی است؟ اگر اشرف غنی هم بر عبدالله 40% نمیته و عبدالله هم قبول نمیکنه دیگه پیشنهادات را، رای حل چی است؟ امکان داره یا بیمی از این میره که ارگ از کوه قهریه استفاده بکنه در برابر عبدالله؟
نه، لازم نیست. ما یک حکومت داریم، اینجا احکام جاری است. هر کس که قانون بشکنانه، هر کس که از احکام با خود قبول نکنه، احکام است، میریم با وجه میریم از طریق اداراتی که وجود داره، از طریق قانون جزا در اینجا است، قانون است او کدگه است، ما از او را با پیش میریم فکر میکنم.
یعنی کاخ سپیده را با استفاده از زور یا نیروهای امنیتی تخلیه خواهد شد؟
هیچ کس همه تو پلان نداره که از قوه قهریه استفاده.
تشکر دکتر صاحب، اجازه را که چیو سوا وریدون کتم وقت ور کو، انشاءالله نوری پخته نمیشته چی بایی سر مطرح کو. تاسی خر اغلاس ازادی رادیو دمیرا بانی. بله غږ ما اورم، ځان را ته معرفي کوي له کوم ځای مو اړیکه نیولې.
میرا آغا مجدی، ما د پروان ولایت.
میرا باری مجدی صاحب،
آغا د زه سره بلا کې کله له انتخابات نه شروع شوی او د 18 کاري عبدس وزرات یې خرو ته خدمت ته په تاسو ته خو د لکه چالو او بل زه دا خبره کوم چې یو سړی پر دې کې درال یو یو ملا راوالي مقصد خالي لک سبق ولا او تنکای کا پر دې کې نکاح خېږي کنه خېږي دا ده.
صحیح، تشکر دا ستاس نظر. او موږ واورې دی یو بل اوریدون کې تمام وخت ورکو چې څوک دی. سلام علیکم.
بله سلام علیکم، تماس شنونده ما قطع شد، تماس دیگه میگیریم. سلام علیکم. بله سلام بر شما، از کجا تماس گرفتین، نامتان؟
سلام علیکم. ډاکټر صاحب، ډیر کله چې په افغانستان کې دغه سید سیاسي قدرت په سربانی یا قدرت تر رسیدو په سربانی یو مشکل جوړیږي، د 2014 کال واغنه وړاندې که تجربه او سیاو تاریخ تم که سړی وګوري یو شمیر مسائل پکې لیدل کیږي، یو شمیر بهرنی فشارونه هم شته چې جوړښتونه رامنځته کوي. خو تجربه په 2014 کال کې وشوه، آیا بیا هم هماغه ډول یو سشته چې پر دواړو لور باندې واردیږي او یو سیاسي تعامل ته دواړه راضي کوي؟
نو خامخا د دوست هیوادونه او خصوصا هغه هیوادونه چې افغانستان سره استراتیژیک تړونونه لري، هغوی نه غواړي چې دلته د زور نه استفاده وشي. د امریکې خارجه وزیر پخپله وویل چې سیاسي خبرې په زور باندې حلول غلط کار ده. نو هغوی غواړي، نه خارجه هم غواړي، او دلته افغانان ډېر ستړي شوي دي، نه غواړي ډاکټر عبدالله او دا نورو سیاسیونو په میاشتو پروپاګند چالان کړی و مخکې له انتخاباتو نه چې انتخابات نه کوو، نه کوو، موږ سوله کوو. سوله فقط په دوو ورځو کې کیږي. ته نونس کاله د جنګ کړی ده، بیا په یو کال یا شپږو میاشتو کې ته سوله به پای ته ورسېږي.
اوس ډاکټر صاحب، که د تعامل نوې نسخه د افغانانو لپاره وړاندې کیږي، آیا د 2014 کال تکرار به وي؟
د 2014 کال ډیره ترخه تجربه وه، او هیڅ افغان هغوی چې په حکومت کې دي یا د باندې دي، تاسو د عادي خلکو نه پوښتنه وکړئ، نه غواړي.
اوس که څلوېښت سلنه قدرت موږ وایو چې شریک دی، یا څلوېښت سلنه کابینه ورکوو یو شخص، فکر نه کوي چې یوازې 10% کموالی راښیي؟ او که بیا د تېر 15 کلن بهیر دغه تاریخ ته وګورو، نو هغه څلوېښت یا 50% هم پوره تحویل شوې نه ده، نو څه معنی لري؟
نه ګوره یو څوک باید په مملکت کې آخری اختیار یو چا سره وي چې هغه د خلکو په رایو باندې په قدرت راغلی دي. دلته د پنځو کالو کې ډېر زیات مشکلات و، حتی تر ولسوالانو پورې به جنګ و چې یو به ټاکلو او بل به رد کولو، یا به دوه ولسوالان وي ولسوالۍ ته روان و. دغسې خبرې خو دا ملک ډېر وروسته پاتې ده. د خلک غواړي چې مونږ د خپل همسایګانو سره همسکیان شو، مونږ مجبور نشو، زمونږ ځوانان په تیښته کې دي هرې خواته. دلته اقتصادي امکانات ډېر زیات دي، اما دا جنګونه خلک ډېر ضعیف کړي دي، نه پرېږدي. اوس دغسې یو حکومت، ګډ حکومت چې بیا راولي چې د یو بل په کار کې چیلکونه اچوي، نو حکومت ته خدمت نه کېږي، خلکو ته خدمت نه کېږي، افغانستان ته خدمت نه کېږي. خلک همدې لپاره وایي چې یو چا ته مو رایه ورکړې ده، هغه باید مشري په غاړه واخلي او د هغو تجربو په اساس چې لري او دغو وعدو په اساس چې موږ سره کړي دي پرېږدي.
ډاکټر صاحب، خلک دا نیوه کم کوي چې موږ کرایه ورکړه یو شخص ته، یا آر یو لورې ته مهم دا نه دی چې کوم یو شخص ته ورکړه رایه او کوم شخص ته په قدرت ته، دا مسایل باندې زما بحث نه دی. په دې دی چې واک ته که یو شخص رسیږي لوړه کوي د جمهور رئیس په توګه باندې. ما وړاندې مې اشاره وکړه دلته یو فرمان صادر شي، ترخوای دی یو بل لوري نه بل فرمان صادر شي، خلک گیت شي چې اوس موږ څه وکړو، موږ په یو کوم حالات کې قرار ولرو. تاسې اول یو روښانه تصویر د دې وضعیت د افغانستان خلکو ته نه ورکول کېږي د جمهوري ریاست لخوا، چې کوم مسیر ته روان دی افغانستان؟
ګوره خلکو ډېر زر دې فیصلې ته ورسېږي چې باید د خپلو رایو نه طرفداري وکړي، د خپلو رایو په طرفدارۍ راوځي او خپل اواز جګ د ډاکټر عبدالله ټیم او ولایتونه یې وتړل او نه غوښتل چې هلته رایې وشمېرل شي او داسې ځینې نورې خبرې. خو په دغه دوو ولایتو کې به دوی بیا هم دغه کار وکړي، لیکن په متبقي افغانستان کې خلک د دې تعامل نه لري. تاسې وګورئ په بدخشان کې دوی ته دغه موقع ورنه کړه، ورته ویې ویل په بغلان کې خلک را ووتل، ویې ویل چې موږ نه غواړو چې بې اتفاقي په منځ کې راشي، موږ چې رایه ورکړې ده په مغه اساس سره ده، یو څوک قدرت کې ده او پرېږده چې کار وکړي. نو تر اوسه خو حکومت په ډېرې آرامۍ سره غواړي چې دغه موضوع حل کړي، اما که دا موضوع دوام ولرله، قانون شته، محکمه شته، څارنوالۍ شته،
آقای مصداق، شما وقتی که میگین که قانون است، محکمه است، اگر از راه سیاسی حل نشوه، چقدر امکان جنگ وجود داره، امکان درگیری وجود داره و مردم بسیاریشون از جنگ میترسن که میان دو طرف جنگ نشوه؟
بسیار، یعنی هیچ کس نمیخواد که جنگ شوه. نه دکتر عبدالله گفته که من میایم با توپ و تفنگ خود، و نه هم حکومت گفته که من هم قوا را دارم ازش استفاده میکنم. هیچ کس نمیخواد که جنگ شوه.
بله.
باید از راه صلح، اولی که ما در اینجا اقوام داریم، نفرای با نفوذ داریم که هر روز در مناطق خود شوشتن صلح میکنن، جنگ و جدال را برش پیدا میکنه. چرا ما از واش استفاده؟
و مسئله دیگه وفاداری نیروهای امنیتی است. اگر این تنش ها بیشتر شود، از راه سیاسی حل نشود، یا بیمی از این نزد شما وجود داره که وفاداری نیروهای امنیتی میان دو طرف تقسیم شود و یک نزاع کلان به میان بیه؟
امید است که هیچ وقت تو نشه آلت قوای اردو و پلیس ما نسبت به 5 سال گذشته بسیار رسیدن، بسیار میفهمند. یکی دو روز پیش تمام رئیس جمهور امرای تمام کماندانای خود در تمام ولایات در تماس بود، هم از اونا برشان گفتن که ما تا در مرحله تا دم رمق حیات که داریم، ما خودت به رسمیت میشناسیم و ما وظیفه خود بر افغانستان و برازیل نظام اجرا میکنیم.
دکتر صاحب، خغلی خلیل زاد غواړم په اورز پاړه باندې ورسی پښتنه وکم. په کابل کې بیا هم د دواړو لوریو ترمنځ د تفاهم لپاره هلې ځلې پیل کړي دي، او څومره د دې زمينه شته چې دغه سیاسي بحث له سیاسي لارې پای ته ورسیږي؟ پر لاند ډول خبر راکړه.
خلیل زاد او د امریکای سفیر غوښتل چې د دکتر عبدالله سره وګوري، ده ونه منله او د هغو غوښتنه یې ونه منله. پرون و که نن ډاکټر عبد الله خبرې کولې واضح وویل چې زه هیڅ د چا واسطه او د چا عذر دا شی نه منم.
یعنی سیاسي حل لارې ته رسیدل هغه کړکۍ چې د بنده ده، نو چې نه ګورم چې سره معنا چې خبره خلاصه ده. زه ریجو بس یو بیا حال کې ډاکټر صاحب، بس یو حال کې چې یو لورې درته د سرونو واړي موازی ډول باندې سره حکومت اعلانې، بیا بل اخر ساسي ورسته اپشن چې پلاس کړي سره کوي
ورستای اپشن قانوني او اپشن ده.
دا قانون یعنی سدول قانون عملی کوي په زور کنه د نرمښت لاره.
اگر اول همون خپل مون دوستان له روز په خارج کې چې مون سره تړونونه لري یوونه به استفاده وکړو، دویم به مون د خپل قانون مشرانو نه باندې خود کسانو نه به دلته استفاده
او دریم
مونږ
بځو
قانون ته او د قانون
د لارې نه به دغه موضوع حل وو. ډېره زیاته مننه ډاکټر نبی مصداق د جمهوری ریاست مطبوعاتي ټیم سلاکار لتاسې ټول درنو اوریدونکو هم مننه چې د ازادۍ په سپو کې خبرونه مو را سره تر دمګړې پورې واوریدل.
بسیار زیاد تشکر از شنونده هایی که تا حال برنامه ما را شنیدن و یک بار دیگه باید بگویم که از تیم عبدالله دعوت کردیم، آقای خوزون و منوی پذیرفتن که در برنامه می باشن اما جواب ندادن به تلفون ها و تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا و بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.